پېښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. په روانه خبري غړې کې مو زه احمد الله قربایم سلامونه او نیکی هیلې می قبول کړي. پروانه یو ساعت خبرونه کې بعد خبريالي ملالۍ میوند وجنې د پاکستان سیاسي حالاتو او د بشري حقوقو نړیوالې ورځې ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز او نړیوال ریپورتونه به واوري. خو د هر څه نه اول د دې ساعت خبرونه چې مليحة امیرزاده یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. په افغانستان کې د وژل شوی خبریالې ملالۍ میوند جنازه وشو. پاکستان جمهوریت تحریک وایي د تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره استفاګانې هم ورکولی شي. او امریکایي چارواکي غواړي زر د کووډ 19 ناروغۍ واکسینو منځوري ورکړي. تفصیل: د افغانستان په ننګرهار کې د وژلې خبریالې ملالۍ میوند جنازه وشو. د خبریالې کورنۍ له حکومت غوښتنه کوي چې د هغې قاتلانو نیسي او سزا دې ورکړي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل رسنو ته په لیږلي پیغام کې ویل چې د انعکاس شخصي ټلویزیون او ریډیو پر یوې خبریالې ملالۍ میوند نن په جلال آباد کې ډزې وشوې چې پکې هغه او ډرایور یې وژل شول. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د حملې ذمهواري نه ده منلې. اخوا په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د ډسمبر په سما یا یو لسما د یو احتجاجي غونډې پلان لري. وی وی له حکومت به غوښتنه کوي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب باوري کړي. حکومت وایي د خبريالانو ترڅنګ د ټولو وګړو خوندیتوب ته ژمن دي. نږدې یو میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي د ولایت مرکز لخکرګا کې په یو هدفي حمله کې وژل شو. پاکستان جمهوریت تحریک وایي د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به پر جلسو سربیره له مظاهرو او اسمبلیانو څخه له استعفاو هم کار واخلي. له یو لسو اپوزیشن ګوندونو جوړ دې تحریک د مرکزی کمیټې غړي بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې په دې اړه به خپل راتلونکي پلان په لاهور کې د ډسمبر په 14 کېدونکې جلسه کې خلکو ته واضح کړي. په عین حال کې پرون د پنجاب او بلوچستان اسمبلیو کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو خپلې استعفاګانې د خپلو ګوندونو مشرانو ته ورکړي. پی ڈی ایم تور لگوی چې د تحریک انصاف حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې راغلي نو ځکه باید استعفا ورکړي. خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن دغه ټاکنې شفافې بللي او حکومت وایي اپوزیشن سیاستوال د درغلو په کیسونو کې له سزا او نه د ځان بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 3,92,230 ته رسیدلې دي. په دې اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهاره پورې له دې وایرسه 8,603 کسان مړه خو تر 3,04,000 زیات ترې جوړ شوي هم دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې که د کورونا وایرس په کیسونو کې اضافه همداسې روانه وي نو حکومت مجبور دی چې یو ځل بیا ټول بند یا لاکډاون عملي کړي. نن په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ځینو تنظیمونو اعلان کړی چې د ملک په مختلفو ښارونو کې به د مظاهرو له لارې دا ورځ د تورې ورځې په توګه مانځي. په خیبر پښتونخوا کې د مذهبي اقلیتونو د اتحادیې یو مشر غړي اشوین کمار نن مشال ریډیو ته وویل چې قانون ورته حقونه ورکړي خو حکومتونه پرې عمل نه کوي نو ځکه یې ژوند سخت دی. خو د اقلیتونو په چارو کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار وزیرزاده مشال ریډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د مذهبي لږکیو ژوند یې خوندي کړی دی. د پاکستان پوځ وایي هندي ځواکونو دوه پوځیان وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د ډسمبر په 10 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په کشمیر کې په لاین آف کنټرول د هند او پاکستان ځواکونو په یو بل ډزې وکړې چې له امله دغه پاکستانی سرتېری ووژل شو او د هند پوځیانو ته هم درون زیان ورسېد. ایسوسییټډ پریس اژانس او ګلف نیوز د هند د پوځ یو ویان دیویندر آنند له خولې ویلي چې اول ډزې پاکستان وکړې او د کنټرول د کرښې هغې خواته یې توغندي ورول. اژانس وایي چې هند د ځاني زیان خبر نه دی ورکړی. او په امریکا کې د ډسمبر په 9 3,045 کسان له کووډ 19 ناروغۍ مړه شول. دا په هغه هیواد کې د هر ورځې په حساب له ناروغۍ نه د خلکو د مړینې نوی ریکارډ دی. په امریکا کې چارواکي غواړي چې زر تر زره د کووډ 19 ناروغۍ واکسین منظور او خلکو ته ورکړي. تمه کیږي چې امریکایي چارواکي په راتلونکو ورځو کې په بیړنۍ توګه د فایزر او بایو انټیک کمپنیو په شریکه جوړ واکسین منظور کړي. په دې اړه د امریکا د خوړو او دوایانو فدرالي ادارې یوه سلاکار ډله نن د یوې غونډې پلان لري. برطانیې روانونه د دې واکسینو ورکول پیل کړل او د ډسمبر په 9 کینیډا دویم هیواد شو چې د کووډ 19 ناروغۍ د همدې واکسینو منظوري ورکړه. د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مليحة امیرزاده درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په ننګرهار کې نن سهار د انعکاس په نوم د یو شخصي تلویزیون خبریاله ملاله میوند ووژل شوه. د نوموړې پلار وایي
لس ملال نورې مسله شته، دا لار به تعقیبوي. والي صاحب محترم، ما خو په کس جدي غوښتنه داره چې قاتلین دنه غواړم.
نن د دسمبر په لسمه په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په قبایلي ضلعو کې څه حال دی؟
موږ دومره پاسمنده یو چې د نن هدف پوری زموږ په ایریاز کې کالجونه نشته دی، انصاف نوم نشته دی، کرپشن دی، بد امنی ده، ځای په ځای باندې چې دی ټارګټ کیلنګ کیږي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي په 14 دسمبر باندې حکومت ختمولو لپاره خپل شیډیول اعلانوي. خو د سیاسي چارو یو پوه وایي
دی وخت کې هغه حالات نه دي کوم چې د میاں نواز شریف په وخت کې چې عمران خان ور پسې راوته، نو هغه ټیم د ملک مقتدر قوتونه اوس عمران خان سره ښکاري.
او د پاکستان فوزی عدالتونو لخوا سزا شو یو نیم سلو قیدیانو د مقدمه اوریدنې دوران عدالت له حکومت غوښتي چې په دې اړه نور معلومات د سزا شو کسانو وکیلانو ته ورکړي.
لدی
او ځنې نورو ریپورټونو اوریدو لپاره مشال ریډیو سره وسئ. رازو د دې غړی لومړی ریپورت طرف ته. نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې د انعکاس په نوم د یو شخصي رادیو تلویزیون ویانده او خزینه فعاله ملاله میوند چې له کور نه دفتر ته په لاره وه په یو هدفي برید کې له خپل موټر چلوونکي سره ووژل شوه. د نوموړې په جنازه کې د هغې وارثانو او ګډونوالو له چارواکو په کلکه غوښتنه وکړه چې عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. نور تفصیل د باز محمد عبید په ریپورت کې.
د انعکاس راډیو او ټلویزیون د بیان دی او خزینه فعالې ملالې میوندۍ د جنازې مراسم د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ادا شول. په دې مراسمو کې پر یو شمېر دولتي چارواکو سربېره دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا مشر او د انعکاس راډیو ټلویزیون د اسلامي ارشاداتو چلوونکي مولانا حبیب الله جلال آبادی د ملالې میوندۍ په اړه د مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
او رخ ما سره په مکالمه کې بناستو. ما سره چې دی اکثر چې دی ما نه به تپوسونه کو د جرنالست په حساب باندې داسې عمل ما په هغه کې نه دی کتلی چې هغه د اسلام سره متصادم وي، د شریعت سره متصادم وي. همیش لپاره د مظلومو افغانانو په آه او فریاد باندې خپه شوی دی. مملکت د علماو د خواصو غږ چې دی حکومت ته رسول دی، بلکې ټول دنیا ته رسول دی. خواست کو په جدي طور سره د امنیتي ځواکونو نه دغه عاملین دا د فورن گرفتار کړی شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
په ختیس کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي مشر شیرشام درد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه به تر هغې د ملالې میوندۍ موضوع تعقیبوي چې قاتلین یې نوي نیول شوي.
خوندیتوب کمیټه د برید په کلکو ټکو غندي او په چارواکو غږ کوي چې ژر تر ژره د پلټنې یو هیئت وټاکي او د دې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. موږ به تر هغې دا موضوع تعقیبوو تر څو پورې چې د دې عاملین پیدا شوي نه وي.
د ملالې میوندۍ پلار ګلملا د جنازې په مراسمو کې د ننګرهار له والي څخه په کلکه غوښتنه وکړه چې د نوموړي قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
لس ملال نورې مسله شته، دا لار به تعقیبوي. والي صاحب محترم، ما خو په کس جدي غوښتنه داره چې قاتلین دنه غواړم.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د ملالې میوندۍ د جنازې په مراسمو کې د هغې د جرأت او دیانت د ستاینې تر څنګ ژمنه وکړه چې قاتلین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
درد مې لیدلی ده، درد مې ځکه لیدلی چې د خور سره مې دوه درې ځل مجلس کړی و. د دې هغه بلاغت، د دې فصاحت، وطن دوستي، ایمانداري، حیا، عزت، هغه څه و چې دا ټولنه ورباندې رنګینه ښکلې ښکارېدله، اما دښمن دا ونه سو زغملی. دا نن سهار مې په همدې باندې عاجل یو امنیتي مجلس نیولی او ډېر واضح الفاظو کلماتو کې مې د امنیتي ارګانونو نه غوښتي دي چې په هر قیمت کېږي قاتل به راته پیدا کړي، د قانون منګولو ته به سپارل کېږي.
ملالې میوندۍ د تیرو اتو کلونو رئیس د انعکاس راډیو او ټلویزیون سره د بیان د ترڅنګ له اوږدو کلونو رئیس د ښځو د حقونو په اړه پاتې شوې. په بیلابیلو سیمینارونو، کنفرانسونو او غونډو کې د ښځو د حقونو غوښتنه هم کوله. له نوموړي سره په دې پیښه کې د هغه موټر چلوونکی هم وژل شوی دی. د پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. په دې وروستیو کې د خبریالانو مرموزی وژنې پیل شوي چې کابو یوه میاشت وړاندې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال ایلیاس دای هم په یو هدفي برید کې ووژل شو او تر هغه وړاندې په کابل کې د تلو په نوم د یوه خصوصي ټلویزیون د سیاسي خبرونو چلوونکی یما سیاوش هم د دوو نورو ملګرو سره په کابل کې په یو هدفي برید کې وژل شوی و. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې رئیس مجیب خلوتګر وایي د انعکاس د راډیو ټلویزیون ویاندې او مدني فعالې ملاله میوند د خلکو غږ اوچتو او د دې هیواد د دښمنانو هغه غلې کړ. ښاغلی خلوتګر له نوریا سره د مرکې په پیل کې په دې اړه چې څه فکر کوي چې د اغلې میوند د وجل کېدو تر شا به د چا لاس وي وایي.
متاسفانه په افغانستان کې وضعیت یو حالت ته رسیدلې دي چې موږ د خلکو او څنګه د نظام دښمنان نه غواړي، چې هغه کسان چې خپل غږ راپورته کوي دوی ژوند وکړي. ملالۍ خورې د شهادت اصلي موخه او اصلي انګیزه دا ده، یو باجرأته او همدارنګه یو حرفه‌ای خبریاله وه، او نه تنها په جلال آباد کې یا په ننګرهار کې یو پیژندل شوی خبریاله وه، بلکې ګرد په افغانستان کې او په ځانګړې توګه د خزینه خبریالانو د سکتور په برخه کې یو فعال خبریاله وه. خپل غږ د سولې په اړه همدارنګه د هغه ستونزې چې په د افغانستان په جامع په ټولنه کې موجود وه هغه باندې همیشه وغږېده. نو دا
خلوتګر صاحب تاسو وایئ چې دغه غږ پورته کوو، خلوتګر صاحب دغه غږ څوک غلی کوي؟
زه فکر کوم هغه کسان چې د افغانستان پرمختګ نه غواړي. دوی د طالبانو په چتر کې هم راضي، دوی د داعش په چتر کې هم راضي، او د ځینو نورو اجتماعي او ټولنیزو مخالفو قواو په ډله کې راضي. متاسفانه حکومت پاتې راغلی دی، خو دوه کارونه کولای شي چې د افغانستان امنیتي ارګانونه وکړي او همدارنګه عدلي او قضایي ارګانونه وکړي. دوی دومره توانایي او ځواک لري چې دغه دوسیه وسیري، او هغه کسان چې د دغه دوسیه عاملان دي دوی قانون منګلو ته وسپاري.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې رئیس مجیب خلوتګر مرکم واوریده چې زمنګ همکار نوریاس نوری ورسره کړی و.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اورئ. یو بل رپورت دروو. نن د دسمبر په لسمه په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې د قبایلی سیمو خلک وایي دوی ته لا هم بنیادی حقوقونه نه دي ورکړل شوي. دوی د تعلیمي ادارو، روغتیايي سهولتونو، انټرنیټ، د فعال ټلیفوني خدمتونو، پرمختیايي کارونو او د بیان ازادۍ له نشتون شکایت لري. دوی وایي د اف سی آر قانون ختم شوی، خو اوس هم په اجتماعي ذمہواریو کې خلک نیول کیږي او په دې وروستیو کې هدفي وجنې هم زیاتې شوې دي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو فعالول پیل کړي دي او د پولیسو نظام هم شروع شوی دی، خو د ټولو اسانتیاو ورکړه به وخت اخلي. شانواز ترکزی په دې اړه رپورت لري.
د قبایلي سیمو خلک د انساني بنیادي حقوقو په نه ملاوېدو شکایت هم کوي، وای چې هغه وخت چې اف سی آر قانون نو ختم شوه دغه حقوقونه خو نو، خو اوس چې فاټا ختم شوه د نو هم ډیر حقوقونه داسې دي چې دوی ته نه دی ورکړی شوی. د باجوړ نه سماجی کارکونکو او د یو چرګي یو مشر سید صدیق اکبر مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه د تعلیم او صحت په شمول نور یو شمېر حقوقونه نه دی ورکړی شوی.
خو دا تاسو ته ښکاره ده چې د نن ورځې پورې منګه د انصاف نمیسی سپسی محروم یو. منګ د ترخی نه ډیر زیات لري او منګ دومره پاسمنده یو چې د نن هدف پوری زمونږ په ایریاس کې کالجونه نشته دي. د بنیادی ضرورت زمونږ صحت هم دي، انصاف نوم نشته دي، کرپشن دي، بدامنی ده، زی په زی باندې چې دی خبرې کې به تاسو ټارګټ کلینګ کیږي، څوک نه خبرېږي. د اوسه پورې ریاست دا د سرونه خودل چا دا ونه خودل چې دا په څو وجه شهیدان شو. دا د کم ځینې د روکتام په کار دی.
نن د انساني حقوقو نړیوال ورځ مانځل کیږي او ویل شوی دی چې په دې ورځ به خلکو ته بیداری ورکړي چې دوی باید خپل حقوقونه وپیژني او وی غواړي. د ملګرو ملتونو لخوا د دسمبر په لسمه منزل کېدونکې ورځ کال 2020 په حواله ویل شوي چې د کووډ 19 په دوران هم ډیر خلک د خپلو حقونو محرومه پاتې شوي. په پخوانی فاټا کې له دې وړاندې هم د انساني حقونو په نوې لاوېدو ګوتې اوچتې شوې وې او د مختلفو تنظیمونو لخوا غوښتل شوي چې باید د پاکستان په آئین کې لیکل شوي ټول حقونه دوی ته ورکړی شي. د خیبر ضلع سره تړاو لرونکي او تکړه قبایلي خویندو نومي سازمان یوې مشرې ناهید اپریدی د زنانو په حقونو مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
انو ولې معاشره حق ورکې نو داسې ریاست په حواله سردا سي مواکيم نشته لري چې زنانو د پاره ډیر سکولونه وي نږدې کبیا دي کور سیاسي حقونه چې وګوري د خځو د سیاسي حق نشته لري خځه په سیاست ته نشي راتلی نه د حکومتي له حواله سره نس اقدامات شوي دي لکه په جائیداد کې سنه ورکړې کیږي. بیا چې کله مرج رو شوم په دې باندې خوشاله چلته کې به قانون راشي نو د قانون په حواله سره بیا که خځه عدالت ته تلی شي نو کولی شي د خپل حق خو بده مرغه اوسه پورې هغه رنګ اقدامات نه دي شوي د حکومت طرف نه ادارې لا نه دي جوړې شوي چې هلته کې ښځه لاړې شي او خپل د حق د پاره چې کم دینو غوښتنه وکړي.
دا محمد اوسیدونکي او سیاسي کارکوونکي شاه سوار مومن وای چې دوی هر وخت انساني حقونو غوښتنه کړې ده. دلته قانون شته هم خو بیا هم نه یوازې د پخوانی فاټا خلکو بلکې د ښاریو خلکو ته هم پوره پوره حقونه نه دي ورکړی شوي.
مونږ خو ځان ته همیشه ویلي چې موږ آزاد خلک یو خو د بده مرغه هغه آزادي زموږ د خلکو په خپو کې زولنې ګرځېدلې دي او موږ ته هغه بنیادي انساني حقوق کاغه په پاکستان کې د دننه ښارونو دي او که پاکستان نه بهر دي نو هغه شان حقوق خو موږ ته لا اوسه پورې فلحال نه دي میلاو شوي.
له دې وروسته مې د باجوړ نه د تحریک انصاف ګوند لخوا د قومي سیملې غړي ولداد خان سره خبرې وکړې او ورنه مې په دغه ضلع کې د تعلیم صحت او نورو حقوقو پوښتنه کړې نو درته داسې ځواب راکړ.
انشاءالله د باجوړ لوال د وزستانه پولیس دا 100 کم پاټا ده نو دا اوس په لوی پښتونخوا کې شامل شوې ده. د نر زنانا لوی ماشوم هر چاته بخپل حق ملاویږي. د کووډ 19 خبره چې څنګه تاسو وکړه حقیقت دا دی چې په دې کې ډېر خلکو جون جواک ځپلې شوی. هر وخت انشاءالله باور در کوم چې د انساني حقوقو په کوم ځای کې د خبرې او د اواز ضرورت موږ به کې د ټولو نه مخکې یو.
خو عام خلک بیا هم وایي چې دوی د فاټا تر ختمېدو وروسته خوشبین وو. دوی ته به د بیان د آزادۍ صحت معاش تعلیم او نور حقونه ورکړی شي خو تر دې دمه ډېر داسې ادارې هم قبایلي ضلعو ته نه دي غځېدلي چې د دوی د حقونو نه ورکېدو شکایت ورسره دوی ولیکي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د بشري حقونو نړیوالې ورځې په اړه یو بل رپورټ هم لرو. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ځینې تنظیمونو اعلان کړی چې نن د بشري حقونو د نړیوال ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي. د دې وجه د دوی په وینا دوی سره روان امتیازي سلوک دی. دوی په زور له مذهب بدلولو هم شکایت لري او وایي هغه حقونه چې د پاکستان په آئین کې ذکر دي دوی ته نه دي ورکړل شوي خو حکومتي چارواکي بیا دا نه مني. دوی دریز لري چې د مذهبي اقلیتونو عبادت خانې فعال دي او د ملک نورو وګړو ته چې کوم حقونه حاصل دي نو هغه دوی ته هم ورکړل شوي دي. نور تفصیل شبیر احمد جان پر رپورٹ کې.
نن د بشری حقونو نړیواله ورځ ده خو پاکستان کې میشت د کم شمیره ډلو غړي وایي چې دوی ته ځینې مذهبي حقونه خو ترلاسه دي خو د دوی د ډیرو انساني او بنیادي حقونو سرغړونې روانې دي چې پکې د جنکو د ودونو وروستو په زور د مذهب بدلول او هدفي وجنې هم شاملې دي. خولې نه په حکومتي او نه په ټولنیزه کچه د دې مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کیږي. خیبر پختونخوا کې د کم شمیره ډلو د اتحادیې عمومي سکتر او د سکھ مذهب منونکي اشون کمار وایي
سیدا لکه ما مذهبي او باندې خټک د مونږ به رسم او رواج او خپل عبادتونه کو خو بیا هم ډېر مسائل د سیاست مونږ ډېر څه زیونه دي چې بندې لکه تاسو ته پته وي زمونږ د ګردواره اره بازار یو مسله ده یو شو د کم از کم 40 سال نه روان دي. آئین خو تاسو ما پهلو مو چې حقوق او رائټس مونږ له ډېر راکې خو مطلب دغه امپلیمنټیشن او دغه کې خامخا مسائل شته دي پر امید یو چې بس چرته خو بدالات خو شو مونږ ته هم څه ملو شي. نو الیکشن تاسو ګورئ نو الیکشن کې مونږ له مخصوص سیټ راکو دغه د پاره سره الیکشن نشته هغه نشته د سین کې چې کوم فورس کنورژن کیږي نو دا خو څه مسله ده چې لکه دې کې خو موږ بمدا وایو چې ګورنمنت پالیسیز د څه چې دي لکه دا کم قسم دا بنیاد پرس خلک دي نو دا اوس دې سپورټ کوي نو دې به دومره پاورفل دي.
پاکستان کې په بشري حقوقو کارکونکو کې مدني فعال هما خان وای چې کم حقونه د پاکستان آئین او اسلام اقلیت یا کشمیر ډلو ته ورکړي هغه شان دوی ته نه دي ملو او هم دغه وجه ده چې په نړیوال کچه د بیلابیل مصبونو منونکو لپاره پاکستان یو خطرناک هیواد ګڼل شي نو باید حکومت په دې حق له جوړ شوي قوانین عملي کړي.
پاکستان کی اقلیت تقریباً 20 ملین خلق دے 3.76% او اغا ظاہر ہے چہ پاکستان پر معاشی ترقی کی اور پاکستان پر ترقی کی لوی کردار ادا کی اس منگا اگرو بین الاقوامی چکم خبرون رازین اگی کی یہ رپورٹ مطابق چکم دے پاکستان دنیا کے وم نمبر خطرناک ملک دے دا اقلیت دا پارا ذکر چہ دا سی قسم واقعات مخی نرالل او دا سی رپورٹس رازی چہ اگی کی دا تشدد یا دا انتہا پسندی واقعات رپورٹ کی گی او اگے سرا دا پاکستان یو امیج کم دے یو پیغام چ کم دنیا تزین اگا ڈر زیاد خراب دے حالانکہ دا اسلام دا رہنمائی مطابق پاکستان دا آئین مطابق دا اقلیت حقوق آغا شان دی سنگا جی دا نور اکثریت یا دا نور خلق دی نو بالکل کہ زمنگ ملک کے منگ اگورو کس یو خاص طبقہ یو اقلیت اگئی سیف نہ دی اگئی حفاظت کی نہ دی اگئی حقوق چکم دے نو اگا دا خلق دا طرف نا یا دا حکومت دا طرف نا اگئی محفوظ نہ دی
ولی پدڑا مو چکلا دا واکمن گن پاکستان تحریک انصاف پا خیبر پختونخوا اسمبلی کے غڑے او دا اقلیت لپارا دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا مشیر وزیر زادانه پختنه وکړه نو دوی وایي چې پاکستان کې هم او خیبر پختونخوا کې هم کم شمیره ډلو ته پوره پوره حقونه او تحفظ ترلاسه دی او د ځینو ډلو د کسانو وجنې د ترهګرۍ لړۍ او نړیوال سازش وبلو
پاکستان کې الله پاک فضل دی چې دلته چې کوم مائنارټی خلک اوسېږي په نسبت د نورو ملکونو دلته موږ ډېره خوشحاله یو موږ ته کم حقوق د نور خلکو ته ملاوېږي او ما کا شان غې نه هم سوا موږ ته داسې ملاوېږي ځکه چې وګوره چې اوپن کمپیټیشن جاب ملاوی گیا ریزرو سیٹ ہم اسپیشل کوٹا ہم ورک چکم یہ ہوتا سی پرسپشن جو پاکستان کی مائنارٹیز تو حقوق نہ ملاوے گی اتنے باندھ سے حقیقت نشتا پوسٹ کنورژن بھارت کی چکم یہ سو داسی کیا سنا چوئی دے آگے باندھی حکومت سختی سرا ایکشن اگست دے او آکستان جیل کی اچھولی دے
دا پا مردا چی سورج اڑان دے امریکائی حکومت پاکستان دے نڑے پا حق ملکون کے شمار کڑے کم کے چھے دا نور مصبون من کو تا پورا مصبی آزادی نوی ترلاسا او یا دا غویل پارا خطرناک وی ولی پاکستان دا خارج دفتر دا تاثر رد کرل دے او غلط یا بلل دے
د شبیر احمد جان رپورٹ مواورې دو چې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو ځنې تنظیمونو اعلان کړی چې نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځ د تورې ورځ په توګه لمانځي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت ځنې سیاسي ګوندونه تورن کړي دي چې دوی ملیشي لري. د وزارت صوبایي حکومتونو په یو رسمي لیک کې ویلي چې دغه ډلو د کړنو جاج دی واخلي او پر ضد یې د کاروایي لپاره تګلاره جوړه کړي. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن او نېشنل عوامي ګوند د حکومت دا ګام غندي او وایي چې هدف یې د اپوزیشن ګوندونو د روان احتجاجي تحریک مخه نیول دي. د دوی په خبره د رضاکارانو ځوانانو ډلې د انتخاباتو کمیشن سره رجسټرډ دي او بې وسلې خلک دي چې د جلسو په وخت د مشرانو امنیت او انتظام ساتي. په دې اړه نور تفصیل د هارون باچا په ریپورت کې.
پاکستانی رسنیو د دې هیواد د کورونا او چارو وزارت لخوا صوبایي حکومتونو ته د لیګلی خط په حواله لیکلي چې مرکزی حکومت په سیاسي او مذهبي ګوندونو کې د مسلح تنظیمونو د شتون او د هغوی د فعالیت خبرې اندېښمن کړي دي. حکومت ویلی دا تنظیمونه د هیواد امنیت ته د خطر سبب کیدای شي او باید پر ضد یې کاروایی وشي. د کورونا او چارو وزارت په خط کې زیاته شوې سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان د آئین د 256 ماده او د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان د درېمې نقطې په سرغړونې کولو خپلې ملیشي جوړې کړې او ځانګړي یونیفارمونه ورته ټاکلې دي. د وزارت له صوبایي حکومتونو غوښتي چې د ګوندونو او مذهبي جماعتونو د ملیشو موضوع جدي ونیسي، د کړنو یې جاج واخلي او پرېنږدي چې د هیواد امنیت ته د خطر سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ټی ایم په نوم د هیواد د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف د تحریک انصاف د حکومت چپه کولو په مخه د احتجاجي جلسو لړۍ پیل کړې. په دې جلسو کې تر ډېره د جمعیت علما اسلام فی ډلې رضاکار لیدل کېږي چې په خړو جامو کې ډنډو په لاس ولاړ وي. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمان چې د پی ډی ایم مشر هم دی، د نومبر پر 13 په ملتان کې تر جلسې یو ورځ مخکې په یو خبری کانفرنس کې د خپل ګوند انصار الاسلام تنظیم رضاکارو ته امر کړو چې که پولیس یې د جلسې میدان ته د تګ مخه ونیوله نو کلک مزاحمت وکړي. د خیبر پختونخوا لپاره د جمعیت علما اسلام فی ویان جلیل جان د دسمبر پر 9 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د کورونا او چارو وزارت اقدام په بدنیته ولاړ وباله. نوموړي زیاته کړه دوی په ګوند کې 15,000 راجستر رضاکار لري چې هیڅ تربیه یا وسله نه ده ورکړل شوې او یوازینی کار یې د جلسو امنیت ساتل دي.
انصارستان تنظیم داش ګریبینګ نه دی او دا جماعت جلسو د میټینګونو د قائدینو د حفاظت لپاره یو سکیورټی شوبه ده. موږ اعلان کړی دی چې موږ به د دې دا نوټیفیکیشن مسترد کوو او موږ ملګری به ټول به انشاءالله 13 تاریخ ته میدان پاکستان ته راځي. دا نوٹیفیکیشن خالص بد دینتے والے مبنی تھا. مانگا بدے 2017 کے 25,000 نو رجسٹر کری ہوں سے تربیت دپارا سے ونگ مین نیست ہو بس پل رضا کرانا خدمات والا مونگ تک کئی والنٹیئر ہی مونگ سرا جنڈے بھی کرا جنڈے وہ جنڈوں کے ڈنڈے بھی ڈنڈے راوستوں والے کو پابندی نیست کرنا اصلہ راوستوں والے پابندی تھا وہ اصلہ مونگا بند کرے رات چاہتے میرے جسل بسک نہ روڑی.
د عوامي نیشنل ګوند په ولسی غونډو کې هم سری جامع پتن د پارټۍ سرخپوشان یا سرپوشان غړي په نظر راځي. د ګوند مرکزی ویان زاهد خان د دسمبر پر 9 مشال لړیو ته وویل حکومت پر زیاده دی چې ترهګر ډلې په نخه کړي د سیاسي خلکو تنګول یې پیل کړي دي.
چې کم د ریمل کې دهشتګردي وه او لښکرې جوړ کړې وې په ګاونډي هېوادونو کې مداخلت کې او دن هم کوي نو د هغې نه خودي تپوس نه کوي خو د خپل د پروټیکشن لپاره په پارټۍ کې چې کله جلسې جلوس وي سودا دا هرې پارټۍ یو حق دی. زمنګ هر دن کې تقریبا 2,500 دادا صبح کې بل زر خلک هم نه دا په سبا وي نو پښتنې صرف ته زمنګ بیا ځوانان دي ډاکټران دي زمنګ بیا ملګري استادان دي زمنګ وکیلان دي دا خو سیاسي خلک دي تاسو دهشتګر خو نه دي چې دا خبره کوي.
خود خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکمران تحریک انصاف ګوند یو غړی توفیل انجم چې د کورونا چارو قائمه کمیټې غړی هم دی د مرکزی حکومت خبره پر ځای بولی او وایي چې د عملی کولو لپاره به صوبایي حکومت پوره کوښښ کوي. انجم د جمعیت علما اسلام فی د رضاکارو ټریننګ ویډیوګانو ته اشاره زیاتوي چې د ګوند په ټولنه کې ویره خپرول غواړي.
جدید ڈنڈا بردار پوسٹ چکم دے دا غیر قانونی دے جدید یونیفارم دے دا غیر قانونی دے حکومت نہ علاوہ بل سکھ نہ شکولے مونگم پتی بان سوچ کو چیرا دا ختم شی سکا جسا بالا پو ملک کے دا سا حالات پیخی گنو اسنا چیدی یو خپل فورس انٹروڈیوس کی اس یو سرے دے اس جڑے کپڑے چولے غلط لوڑ ور سرے دے نو خلق تے غلط امپریشن علی کنو چیرا دا خویا بدماشان دی یا زان لسیو گروپ تے چیغا سړی ټارچر کول شي د یو خو په خراس دي سره پیدا کیږي په ملک کې نو ځکه موږ دا روایت ختمول غواړو شي دا سم نه کو بیا نه ختمي نو حکومت لاس خو ډیر وګدي هغه به په خپل باندې ختمي
په پیښور کې خبريال او د سیاسي چارو شندون کې شمیم شاهد بیا په دې نظر دی چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو د تحریک د زور کمولو لپاره د هغوی د تنظیمونو د فعالیت ته ولوجي د نامنې د ممکنه پیښو موضوع راپورته کړي. دی وایي که حکومت واقعي د دې تنظیمونو پر ضد د کاروایۍ اراده لري نو باید تر پوره تحقیق وروسته اقدام وکړي.
د عمران خان په حکومت باندې ډېر دباو دی او دا د هغې دباو د لاندې دادی کوي. ټیک تا حزب المجاهدین چې کوم د جماعت اسلامي تنظیمونو هغه دی په افغان جهاد کې هم استعمال کړو په کشمیر کې هم استعمال کړو د جمعیت العلماء اسلام چې کوم موجوده تنظیم دی انصار الاسلام دا په یو وخت کې یو تنظیم په دې نوم باندې وو مسله په دې خیبری جلسه کې او په بل ځای کې خدا هغه تنظیم نه دی کیس ټو کیس قتل غواړي چې کوم مسله دی او کوم غیر مسله دی لکه د پاکستان مسلم لیگ چې کوم دی نو نیشنل ګارډ او د پاکستان پیپلز پارټۍ چې پیپلز یوتو ته یې ان پی یو وخت پښتون زلمی او پاره پابندی لګېدلې و نو هغه یو خپل نیشنل یوتو چې کوم دی نو او سره د خپل تنظیم کې داغي د سالار او داون دا چې هغه د ای په الیکشن کمیشن کې رجسٹر کړی دا انصار الاسلام دا الیکشن کمیشن سره رجسٹر دی.
شمیم شاهد زیاتوی اپوزیشن ګوندونه بعد دوی د رضاکارو تنظیمونو پر ضد ممکنه حکومتي کاروایۍ ته عکس العمل وښیي او په نتیجه کې به د په خبره په هیواد کې سیاسي کړکیچ نور هم سیوا او خای په تاوتریخوالي بدل شي. پاکستان جمهوری غورځنګ دا مهال زور لګولی چې د دسمبر پر 14 په لاهور کې خپل جلسه کامیابه او حکومت له لا ډیر فشار سره مخامخ کړي.
اوریدونکو د هارون بچا رپورٹ می واوریدو. په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده د مهمو خبرونو لنډیز بدر ته وړاندې کړي.
د افغانستان په ننګرهار کې د وژلې خبریالی ملالې میوند جنازه وشوه. د خبریالی کورنۍ له حکومت غوښتنه کوي چې د هغې قاتلانو نیسي او سزا دی ورکړي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل رسنو ته په لیږلي پیغام کې ویل چې د انعکاس شخصي ټلویزیون او ریډیو پر یوې خبریالی ملالې میوند نن په جلال آباد کې ډزې وشوې چې پکې هغه او ډرایور یې ووژل شول. تر اوسه کومې مسوالې ډلې د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. پاکستان جمهوری تحریک وایي د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به پر جلسو سربیره له مظاهرو او اسمبلیانو څخه له استعفاو هم کار واخلي. له یولسو اپوزیشن ګوندونو جوړ د تحریک د مرکزي کمیټې غړي بلاول بھٹو زرداری پرون په اسلام آباد کې خبري هونې ته وویل چې په خپل راتلونکي پلان به په لاهور کې د ډسمبر په 14 کېدونکي جلسه کې خلکو ته واضح کړي. حکومت وایي مخالف ګوندونه خپلو درغلو په کیسونو کې د سزاګانو نه د ځان بچ کولو لپاره راغونډ شوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 4,920 ته رسیدلی. په دې اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سره پورې د دې وایرس 7,603 کسان مړه خو تر 3,04,000 زیاتې جوړ شوي هم دي. د پاکستان پوځ وایي هندي ځواکونو یې 2 پوځیان وژلي دي. د پوځ د اړیکو څانګې د ډسمبر 14 په خبر پاڼه کې ویل چې په کشمیر کې پر لاین آف کنټرول د هند او پاکستان ځواکونو په یو بل ډزې وکړې. ایسوسییټډ پریس ایجنسی او ګلف نیوز د هند د پوځ یو ویان د خپلې ویلي چې اول ډزې پاکستان وکړي او د کنټرول د کرښې هغې خواته یې توغندي وړول. ایجنسی وایي چې هند د ځاني زیان خبر نه دی ورکړی او په امریکا کې د ډسمبر په 9 3,045 کسان له کووډ-19 ناروغۍ مړه شوي دي. دا په هغه هیواد کې د هرې ورځې په حساب له ناروغۍ نه د خلکو د مړینې نوی ریکارډ دی. په امریکا کې چارواکي غواړي چې زر تر زره د کووډ-19 ناروغۍ واکسین منظور او خلکو ته ورکړي.
لند خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې ملیحا امیرزاده درته وړاندې کړل. رازو یو نړیوال رپورت طرف ته. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د زوی تحقیقات پیل شوې دي. د یو شمیر راپورونو له مخې دا تحقیقات د تجارتي مالیاتو په برخه کې دي او په دې اړه دي چې کله جو بایدن د باراک اوباما په وخت کې مرستیال ولسمشر وو، زوی هانټر بایدن په یوکرین کې د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې شامل شوی وو چې د لګیدلي تور له مخې له واک څخه یې ګټه اخیستې ده. احمد شیبر رپورت لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وایي له ده څخه د مالیاتو د سرغړونو تحقیقات پیل شوي دي. داسې ښکاري چې دا د راتلونکي ادارې لپاره یوه سیاسي مسأله ده. هانټر بایدن په یو بیان کې چې د ده پلار ته د ولسمشرۍ د لیږدېدو د واک ډلې خپور کړی دی ویلي دي چې فدرالي څارنوالان د ده د مالیاتو د چارو تحقیقات کوي. په دې بیان کې راغلي دي چې دی دا مسله جدي ګڼي او ډاډه دی چې د مالیاتو د ورکړې په برخه کې په قانوني او مناسب ډول چلند کړی دی. هانټر وایي چې دی له دې تحقیقاتو د ډسمبر په 8 خبر شو خو نه پوهېده چې په کومو برخو کې به پوښتنې کېشي. د راپور له مخې دا تحقیقات د 2013 کال په وروستیو کې پیل شوي وو. په دلاویر کې د فدرالي تحقیقاتو موضوع په داسې وخت کې افشا شوې ده چې د راتلونکي ولسمشر لپاره په زړه پورې وخت نه دی، ځکه چې د ده د نوي لوی څارنوال د غوره کېدو وخت دی چې بیا به هم دا څارنوال دغه دوسیه څاري. د تحقیقاتو پر مهال به شاید دا قضیه د جمهوري غوښتونکو لپاره د ولسمشۍ په راتلونکي دوره کې د سیاسي فوټبال په یو ډګر بدل شي. د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال ډونالد ټرمپ او ډیرو جمهوري غوښتونکو پر هانټر بایدن انتقادونه کول، په ځانګړي ډول په اوکراین او چین کې د ده د هغه وخت پر تجارتي اړیکو چې د پلار د واک پر مهال یې لرل. پلار یې هغه وخت مرستیال ولسمشر و. د بایدن د واک د لیش ټیم ویلي دي چې منتخب ولسمشر په خپل زوی ډیر ویاړي او هغه په وروستیو میاشتو کې په بیلابیلو ډولونو د شخصي بریدونو په ګډون له سختو ګواښونو سره مبارزه کړې ده.
د احمد شیبر رپورت مو واورېدو چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د زوی نه پیل شوو تحقیقاتو په اړه وو. تازه یو بل رپورت طرف ته. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم ویلي چې د روانې میاشتې په 14 به په لاهور کې د حکومت ختمولو لپاره د خپل پلان یو مهالویش یا شیډیول اعلان کړي. په دې کې تر اسلام آباد د لاریون یا لانګ مارچ ترڅنګ له اسمبلیانو استعفاوې هم شامل دي. دوی یو ځل بیا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، ځکه چې په وینا یې د هغه حکومت په درغلۍ راغلی. خو حکومت او د ټاکنو کمیشن وایي د 2013 کال په انتخاباتو کې درغلی نه و شوی. حکومت دریز لري چې اپوزیشن سیاستوال د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی دی. نورحال یې له سراج زهیره اورو.
اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه د پاکستان جمهوریت تحریک د سټیرینګ یا کاری کمیټې له غونډې وروسته د یاد تحریک ویان میئر افتخار حسین خبری کانفرنس کې وویل، په دې غونډه کې د راتلونکو جلسو، مظاهرو او اسلام آباد طرف ته د حکومت ضد د لانګ مارچ شیډول وټاکلی شو.
ہمارا شیډول جو ہے وہ طے ہو چکا ہے، اس کا اعلان 13 تاریخ
دے وئی زمون شیڈول ٹاکل شوی دے او دا اغی اعلان بہ پدیار لسم نیٹ کی کی او لا اغی رست بہ پ مرکزی کچا ہم او پ صوبائی کچا ہم دا ہر فکر خاون سرا دا پی ڈی ایم مشران دا پتی کوی او دا لانگ مارچ لپاره با ماحول جوړو او دا جنوری میاشت پ اخرنی اونے کی بہ مون اسلام آباد طرف ته زو او پ ہر حال کی بعد دی حکومت خاتمہ کوو
کریں گے کہ ہر صورت میں اس حکومت کا خاتمہ کریں گے.
دا په داسې حال کې د چې د یولسو اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د حکومت ضد په بیلابیلو خارونو کې 15 جلسې کړي او د روانې میاشتې په 14 به په لاهور کې جلسه کوي، د کومې لپاره چې یې تیاری شروع کړي. خو د دوی په وینا چې حکومت یې د جلسې مخه نیسي او د لاهور د مینارې پاکستان په میدان کې ورته حکومت اوبه پرېښي، خو دوی به هرومرو خپله جلسه کوي. د پی ډی ایم د سټیرنګ یا کاری کمیټې د غونډې وروسته د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمان، د پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بٹو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز په اسلام آباد کې خبری کانفرنس وکړو. په خبری کانفرنس کې د بلاول بٹو زرداری وینا وه چې ځینې خلکو ویل چې پاکستان پیپلز پارٹی به خپل استعفاګانې ورنکړي. خدای په ډاګه کوي چې دوی د پی ڈی ایم هر فیصله مني او دوی د یاد اتحاد سره کلک ولاړ دي او دوی د استعفاګانو ورکولو نه سربیره به د حکومت کور ته لیږلو لپاره هر لار خپلوي.
عمران خان سلیکٹڈ حکومت اور کے سہولت کاران
دی وی دی عمران خان را اوستل شوی حکومت او داغه سہولت کاران کور ته لیګلو لپاره مو یو لس پاتې په یو صف او په یو سټیج باندې یو او څنګه چې موږ پټول غونډې غونډه کې اعلان کړی وو، اوستا سو په وړاندې مخپل هلې ځلې کې هو دی وی چې موږ به جلسې هم کوو، د مدني فعالانو سره برابرې هم کوو، موږ به احتجاج هم کوو او موږ به ټول جمهوریت او پارلیماني لارې کاروو او په دې کې استفاغان هم شامل دي. یاد دیوی د دسمبر په 8 نیټه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې دوی ټول ګوندونه په دې سلا شوي چې د 13 دسمبر پورې به ټول د پارلیمان غړي خپل استعفاګانې د خپل مشرانو سره جمع کوي. مشال ریډیو چې د اپوزیشن ګوندونو په احتجاج او جلسو باندې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو داغه وینا وا
دی وخت کې هغه حالات نه دي کوم چې د میاں نواز شریف په وخت کې چې عمران خان ورپسې راوته، نو هغه ټیم د ملک مقتدر قوتونه هغه قوتونه کوم چې اثر انداز کې دي چې په ملک کې دي د حکومت نظام را غونډ کړی شي، هغه قوتونه اوس عمران خان سره ښکاری. خو اوس لغوندي حالات دا هم ښکاری چې د عمران خان باندې هم کې دي چې هغه اوس دا ځل ډیر زیات اون دريږي. د هغه وجه دا ده چې هغه به اوس دې ته ګوري چې عمران خان سره په اودریدو کې فائدہ ده کنه، د عمران خان پر خودو کې کم نقصان دي. نو اغي هم زمانه دی خیال چې سل په سل اوس عمران خان سره ټول ولاړ دي، لغوند حالات بدل دي.
په پاکستان جمهوریت غورځنګ کې شامل ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلیو جوړ دی، نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه استعفا ورکړي او بیا د سر ټول ټاکنې وکړي شي. بل په لور د دسمبر په 9 نیټه په سیالکوټ کې خبریالانو سره خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وی کا اپوزیشن په عیني طریقه حکومت کور ته لیږل غواړي، نو عدم اعتماد تحریک راوړي او د مذاکرات لپاره تیار دی، خو درغلی یا کرپشن ورته نه معاف کوي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ویډیو اوري هم په اندي موضوع کې پاتې کیږو. د هیواد د نورو برخو په ډول د بلوچستان څخه هم د پی ډی ایم د اعلان وروسته د حزب اختلاف د غړو لوري د اسمبلی څخه د استعفا ورکولو لړۍ پیل شوې ده. د بلوچستان نېشنل ګوند اختر حسین لانګو او د جمعیت علماء اسلام اقلیتي غړي شاملال د اسمبلی د غړي توپ څخه استعفا ورکړې ده او د جمعیت علماء اسلام غړي به نن خپل استعفا په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن لیډر ته وړاندې کړي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په ریپورت کې.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنت د اعلان سره سم د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان اسمبلی کې هم د حزب اختلاف د غړو له لوري د استعفا ورکولو لړۍ پیل شوې ده او تیره ورځ د بلوچستان نېشنل ګوند د اسمبلی غړي اختر حسین لانګو د صوبایي اسمبلی د غړي توپ څخه استعفا ورکړې او د ګوند و مرکزي مشر سردار اختر جام منګل ته خپل استعفا جمع کړې ده. وروسته اختر حسین لانګو د استعفا ورکولو تصدیق کړې او ویل چې په بلوچستان اسمبلی کې به د بلوچستان نېشنل ګوند نور غړي په یوه یا دوه ورځې کې خپل استفاوی جمع کړي. دغه ډول د اقلیت یا لژکیو سره تړاو لرونکي د جمعیت الاسلام د اسمبلی غړي شاملال هم د اسمبلی د غړیتوب څخه استفا ورکړې ده. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت الاسلام پارلماني مشر او قائد حزب اختلاف ملک سکندر ایډوکیټ د دسمبر په 9 نیټه مشالې ډو ته وویل چې د جمعیت نور غړي به د اسمبلی څخه استفاوی نن جمع کړي.
پاکستان دشمنان هم دا موقع وغواړي چې دننه د خپل فشار او فایده پاکستان سټیبلیټی کې مشکلات راځي، معاشره کې به د اعتمادي راځي.
په دې ترڅ کې چې مکاله د پی ډی ایم د یو مهم غړي یعنی پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي غړي نصر الله زیر څخه تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د بلوچستان اسمبلی په ګډون به د دوی د ګوند سنیټران هم د ګوند مشر محمود خان سګزی ته د دسمبر د میاشت تر 1.5 نیټې پورې خپل استفاوی وړاندې کړي.
چی ټول اپوزیشن به تر یو دیش دسمبر پوری به خپل استفاوی خپل پارٹی هیڅ ته جمع کړي، نو موږ به خپل پارٹی هیڅ ته د استفاوی جمع کړو او بیا به پارٹی هیڅ به بیا فیصله کړي چې دا استفاوی په کم وخت باندې سپیکر ته جمع کړي. دا خو بیا دا هغوی خوښه ده، خو موږ به پر یو دیشم تاریخ پوری مشبخ پلی استفایی ورکو.
په بلوچستان اسمبلی کې د غړو چوکۍ 15 شپېته دي، خو یو چوکۍ د جمعیت الاسلام د غړي سید فضل آغا د مرګ وروسته خالی شوې ده، ځکه چې نوموړی د روان کال د اپریل په میاشت کې د کرونا وبا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. دغه ډول په 4 شپېته چوکیو کې د حزب اختلاف سره دا وخت 2 چوکۍ ورسره دي. په هغه کې 10 جمعیت الاسلام، 10 بلوچستان نېشنل پارټي، یو پښتونخوا ملي او میګوند، او یو چوکۍ د آزاد غړي او پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی ده. دغه ډول د وزیر اعلی جام کمال خان و حکومت ته دا وخت د 4 غړو ملاتړ ترلاسه دی، او که د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ د 8 دسمبر پر پریکړو په سمه توګه په بلوچستان کې عمل وشي، نو په هغه صورت کې به د عوامي نېشنل ګوند 4 غړي هم چې دا وخت د جام کمال خان د حکومت برخه دي د خپلو چوکیو څخه استفا ورکوي. په دې ترڅ کې مې د عوامي نېشنل ګوند د پارلماني غړي او صوبایي صدر اصغر خان چغزي سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې په بلوچستان اسمبلی کې به د عوامي نېشنل ګوند 4 غړي د دسمبر تر 1.5 نیټې پورې خپل استفاوی و مرکزی قیادت ته جمع کړي. د دې ترڅنګ په بلوچستان اسمبلی کې د مسلم لیگ نون یوازینی غړي نواب ثناءالله زیری په کوټه کې د اکتوبر په 15 نیټه د پی ډی ایم د جلسې وروسته د ګوند د غړیتوب څخه استعفا ورکړې وه، او د مسلم لیگ نون ډلې څخه خپل لارې جلا کړې وه، خو د اسمبلی غړیتوب یې لا نه دی پرېښی. البته دا یې ویلي دي چې دی به نور د پی ډی ایم پر پریکړو عمل نه کوي. بل لور ته د بلوچستان د حکومت له لوري د پی ډی ایم د استعفا خبره یوازې ډراما او پروپاګاندا ګڼل شوې ده. په دې اړه د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شوانی تیر ماښام مشالې ډو ته وویل چې پی ډی ایم نه د چا څخه استعفا اخیستلی سي او نه هم څوک استعفا ورکولو ته چمتو دي. د نوموړي په وینا چې د استعفا ورکولو خبره یوازې د دسمبر په 14 نیټه د لاهور جلسه کامیاب کول دي.
اپوزیشن کے ناس وہ سندر اپوزیشن تھی وہ فرق نہیں دا دے 13 دسمبر جس کامیاب کون گا پارا یہ مومنٹم جوڑی اختل ریلیان اور جلسے خلق موبلائز کون گا پارا فیفا کو داغت رہن چھے سٹیکر چیمبر کی جمع سی
هغه ول چې د پی ډی ایم د جلسو څخه په هیواد کې د کرونا د پیل کېدو ویره زیاته ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د پی ډی ایم د کوټې د جلسې وروسته په کوټه کې د کرونا کیسونه 3 زیات شوي دي. د کمی او صوبایي اسمبلیانو څخه د استعفا ورکولو د پی ډی ایم د اعلان وروسته په پنجاب اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي علي حیدر ګیلانی 13 ورځ د صوبایي اسمبلی څخه استعفا ورکړې ده. د دې څخه لمخه په پنجاب صوبه کې د مسلم لیگ نون ډلې د کمی اسمبلی غړي ایف فضل کوکر او د صوبایي اسمبلی غړي سیف الملک کوکر د صوبایي اسمبلی د غړیتوب څخه استعفا ورکړې وه. بل خوا ته د استعفاګانو په اړه د پاکستان قانون پوه او د پیپلز ګوند یو مهم غړی سید اعتزاز احسن ویلي دي چې تر څو په خپل لاس لیکل شوی او دسخط شوی استعفا و سپیکر ته نه وي ورکول شوی، تر هغه وخته پورې د دغه ډول استعفاګانو هیڅ اثر نشته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
اوریدونکو تاسو د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان فوزی عدالتونو لخوا سزا شوو یو نیم سل قیدیانو کیسونه د مقدمه د اوریدنې پر وخت عدالت حکومتي وکیلانو ته حکم کړی چې د دوی په اړه د تفصیل د هغوی مدافع وکیلانو ته ورکړي. د دې تورن وکیل ایډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي تر دې مخکې هم ملکي عدالتونو خواوشا دوه نیم سوه کسانو ته د فوزی عدالتونو لخوا ورکړل شوې سزاوی کلدم ګرځولې وي او د هغوی د خوشي کولو حکم یې کړی و. شبیر حسین کوشش کوي چې پاتې یو نیم سل کسان چې ځنو ته یې د عمر قید او پانسۍ سزاوې هم شوي له جیله خوشي شي. نوموړي سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي دي چې دوی ولې فکر کوي چې دغه قیدیان بې ګناه دي.
ملي سکوټ کم پاکستان کې جوړ شو 2016 او 17 په بیا د 18 او 19 لپاره 74 کسان یو ځل ملي سکوټ ولې سزا ورکړې و د 500 د عمر کې دا وی پیلونه بیا په یو تر ال زموږ چیف جسټس وقار احمد سید صاحب دې په سربرای کې چې کوم بیچو دا وی په 2018 کې په سلو کړو واغه 74 کسان د بری کې دوه ډرو کړل. بیا په دیم ورون کې بیا چې آی کې مسوا غانې کړې 146 د پیلونه د یو کوټ پای تر راغل او دا په 2020 کې 146 کسانو د ګرنو شو د ایدارې هاي چیرې د سزا غانې باندې ته ورته شي. 150 کسان د سیدی چې دیلا پیلول پات کې د مخ چا پیلونه نو کړې د غربت د وجه او سدا سی چې ریکارډ پکې نو د مشورې د سرکار د طرفه دا غ پیلونه پات نو پرون نه بل ورس چې کوم لګې دلو دا کې سونه نو د دې کې دا وشو چې دې ریکارډ دې سبمټ ک پوره کو یا کوم ته ریکارډ نو خولې شي.
شبیر حسین صاحب په 8 دسمبر چې کوم د هیرینګ وشو نو پاره کې د حکومتي وکیلان چې کوم واغې څه دریس خپل کو
بلته دا وته ویچر تاسو ریکارډ دي ته ولین له خو نه غوي ویچر موږ تاریخونه موږ ته غوي نو موږ په هیڅ نور سمات کو چونکی به څه غیر پدې کوم نشو سیمپل لا یو ګروند چې لکه تاسو وکیلانو صاحبانو ته ریکارډ ولین نه خو دي بار کوم سپیس په سیمه کې وزارت دفاع وزارت انټیریر منیسټر تر په چکم ډیپټی اټانی جنرال کې شو یا زموږ د صوبې کورنمن د طرف په ډیپټی جنرال کې شو نو ته دا ډایرکشن کو چې تاسو دا دوا سیجرډ دي ته ریکارډ پرووایډ کې چې دی وګوري او دا غل په څه کې سمات کې جنوري.
دا یو نیم سل کسان چې کوم اپیلونه شوي دي دوی په څه جرمونو کې نیول شوي او دوی ته څه سزاګانې ورول شوي دي؟
دوی کې دا 500 سزا ولم شته د عمر کېد ولم شته او 14 د 10 سال ولم شته. دوی خلاف چې کوم الزامات په کوم جرمونو کې دي سزاګانې ورکړې دي دا مختلف نوعیت جرمونه دي خو ملکه دي د دزګردۍ الزامات یې پلی ګولي دي چې رایي په کنوای باندې د سیکورټي فورسز د ایف سی د آرمی د پولیسو په دې باندې عملیه کړې چا باندې دي چې دوی بمونه جوړ کړو یا څه په کې داسې سزا دي چې د دې طالبانو سره رابطې دي او هغه ویلې لس لس کاله څورلس کاله سپل ورکړي.
دا کسان کله نیولې شوي او کله نه د ملټري کوډ د طرفه دوی ته سزاګانې ورول شوي دي؟
دا ملټري کوډ سزاګانې دي په 2018 کې ورکړې دي 2017 کې 2018 کې او تین ورې شوی د ریکارډ مطابق سوکته 2018 سوکته 9 نه دی ته 10 نه دی ته 10 نه دی نو د ملټري کوډ د جوړې دوه د سزا جوړې دوه اته ته نه نه لسکس کله مفتي دی ته دیان دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ویډیو اوري. په پاکستان کې د شفافیت نړیواله اداره ترانسپرنسي انټرنیشنل وای په هغه هیواد کې د اداري فساد ضد کوششونه ښې نتیجې نه دي ورکړي او درغلي زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د اداري مشر عادل جیلانی مشال ویډیو ته دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دسمبر 9 په نړۍ کې د درغلي ضد نړیواله ورځ وه. نوموړی وایي په پاکستان کې بعد رشوت خلاف هلې ځلې هله رنګ راوړي چې موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي. دا چې په پاکستان کې د اداري فساد د زیاتېدو تر شا څه وجوهات دي ملیحي امیرزاده په دې رپورټ کې د کرپشن خلاف د کارکوونکو ادارو حکومتي چارواکو او اپوزیشن نظرونه اخستی دي.
په پاکستان کې د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسي انټرنیشنل مشر عادل جیلانی وایي په هغه هیواد کې په تیرو کلونو کې رشوت د کمیدو پر ځای زیات شوی. نوموړي دا خبره د دسمبر په 9 د اداري فساد ضد نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ریډیو ته وکړه. جیلانی په پاکستان کې د مختلفو حکومتونو د سیاسي ژمنتیا د کمی په اړه ناهیلي ښودله او د شفافیت نړیوالې ادارې د کلنی فهرست په اړه وویل.
دا وخت پاکستان په سلو کې 2 نمبر لري چې ناکامي ښایي. د رشوت مخنیوي لپاره به اوس خوالې ضرور راغلي دي ځکه چې په 1999 کال کې پاکستان په نړۍ کې د اداري فساد لپاره دویم هیواد وو او سلو کې لس نمبر وي. د رشوت لپاره نن پاکستان د نړۍ یو سل شلم هیواد دی، خو په دې ملک کې د کرپشن ضد کوششونو ښه نتیجې نه دي ورکړي. هر حکومت د کرپشن خلاف له نارې سره راځي، خو بیا په خپله د اداري فساد نوې لارې ایجادوي. د هغو طریقو له وجې درغلي زیاتېږي. نوري وجې دا دي چې په پاکستان کې د مفاداتو تصادم زیات دی، د قانون بالادستی نشته او عدلیه هم پاتې راغلي.
د شفافیت نړیواله اداره هر کال د اداري فساد په اړه د هیوادونو یو فهرست جاری کوي چې د کارپوهانو د سیړنو او د بیلابیلو کاروبارونو مشرانو د نظر پوښتنې پر اساس جوړیږي. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د 2019 کال دغه فهرست یا کرپشن پرسپشن انډیکس له پلوه پاکستان په 130 هیوادونو کې په 130 نمبر وو او په سلو کې یې 2 نمبرې وې. یو هیواد چې څومره کمې نمبرې لري نو پکې د درغلۍ زیاتوالي فکر کیږي. د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي سینیټر زیشان خانزاده په تیرو حکومتونو د درغلو تور پورې کولو سره مشال ویډیو ته وویل چې ګوند باید د کرپشن د ختمولو ژمنې پوره کوي چې پیل یې د سیاسي ګوندونو مشرانو له احتساب سره کړی دی.
ویلور کړی دی او د حکومت خلاف یو تحریک چلی. نو هغه سو سو پیری حکومتونه کړی دي او هغه ته دا یو اپورچونټی وا چې هغه انټی کرپشن ادارې جوړی کی، پروګرام جوړ کی. هغه هغه نه دي کړی. ستاسو زمونږ د پارټي مشر عمران خان دا د هغه د شورونه یو ناره ده چې زبر په پاکستان کې کرپشن ختموم. نو دا سی ډیر سیزونه دي چې په هغه کې چې کوم سپیډ موږ له پکارو هغه نه جوړیږي، ځکه چې د دې ملکی تاریخ کې مدین او هغه دی بالکل تباہ کړی دي. زمونږ انټرنیشنل ایئرلاین بیا یې تو غوري چې هغه موږ سټیل مل تو غوري چې هر اداره چې کمدان او هغه په خساره کې ده. دا په میزل او شو چې د ملک کم سابقه وزیر اعظم دی کو یو دی کټو دی کسونم دین او هغه باندې خبرونه یو دغه سٹارټ شوی دی او هغه د نېشنل اکاونټیبلټی بیورو له دې وخت کې پورا هغه د اختیار دی چې هغه د کیسې سوشل لیک.
خو د پاکستان مخالف ګوندونه پر ځان د درغلیو تورونه ردوي او تور پورې کوي چې د احتساب ادارې د حکومت په لارښوونه د اپوزیشن ګوندونو مشرانو خلاف پر انتقامي کاروایانو لاس پورې کړی دی. خو نه به حکومت وایي چې د احتساب قومي اداره په خپلو کارونو کې خپلواکه ده. د مسلم لیگ نون سیاستوال او یو ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې د دوی له وجې د هیواد ادارې تباه دي. نوموړي پر حکومت د نااهلۍ تور پورې کړ او وی ویل چې تحریک انصاف ګوند په تیرو دوه نیمو کلونو کې د درغلو خلاف څه هم نه دي کړي.
ټول خلک او رسنۍ دا خبره کوي چې په غنمو او چینی کې د 400 ارب روپو درغلۍ کړي دي. هغوی په ګیسونو کې قوم ته د 115 اویا ارب روپو نقصان رسولی دی. هغوی یوازې په دوایانو کې قوم ته د 200 ارب روپو زیات زیان رسولی. دا درغلی ده. د هغوی خلاف مالم جبا د پېښور چټک بس او بلین ټری سونامي کیسونه دي. د واکمن ګوند خلاف له 9 کالو راهسې د بارنو فنډونو کیس روان دی. هغوی په دې مقدمه کې عدالت ته هم نه وړاندې کیږي. نو درغلی چا کړی دا او څوک عدالت ته ورځي؟
تو کرپشن کس نے کی ہے اور کون نہیں جا رہا؟
د مسلم لیگ نون ګوند رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د احتساب عدالت په 2013 کال کې د درغلو په یو مقدمه کې د 9 کاله بند سزا واوروله. عدالت هغه په همدغه کال په دې تور چې صادق و امین نه دی د ټول عمر لپاره له عملی سیاست او سرکاري عہدې ساتلو منع کړ. نوموړی د لاهور په کوټلک په جیل کې و، خو د تیر کال په ډسمبر کې د صحت خرابېدو له امله د علاج لپاره لندن ته لاړ. د غرض د ګوند په یو شمېر نورو مشرانو چې پکې په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف هم شامل دی د درغلو په سر مقدمه جوړی دي. د شفافیت نړیوال ادارې مشر عادل جیلانی زیاتوي د رشوت خاتمې لپاره په پاکستان کې د قوانینو لاندې جوړ پوره نظام موجود دی. خدا به په هغه صورت کې ګټور رسوي چې هغه نظام په رښتیا او اصلي معنا کې عملی شي.
د ملیحه امیرزاده رپورٹ میں واوریدو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د دسمبر 9 د درغلیو پر ضد نړیوال ورځ ده. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو ځنې پارلیمانی استازي او مدني فعالان وای چې په یاد صوبه کې هم د زمکېدو وروسته په دې سیمو کې درغلۍ او بډې رشوتونه لا ډیر زیات شوي دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت وای چې پرمختیايي منصوبو په نیلامۍ کې رنواله راوسته دي او د درغلیو امکانات یې ډیر کم کړي دي. نور تفصیل زمنګ همکار منور شاه درکوي.
د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو د صوبایي اسمبلی ځینې غړي او فعالان وایي چې په صوبه کې د شاملېدو وروسته په قبایلي سیمو کې درغلۍ او بډې رشوتونه لا نور زیات شوي دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې له مومندو منتخب د اپوزیشن عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومند د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو ډېرې درغلۍ په ترقیاتي کارونو کې روانې دي.
هغه مثال کتا سو تزول ما چې زما سره په دې ضلع کې یو عرب اتلس کروڑو زما په کانسټیټیوشن کې کار سړک کړو دواره بټول کارو په بره کانسټیټیوشن کې هغه نن بیا ودرولې شو او هغه کې چې مخکې کوم حساب کتاب وسو کرپشن وسو دغه چې زمون په زراعتو کې چې سره دي په ډیولپمنټل کې په هغه کې په کارو گاډو باندې د هغې د زمیندارو لپاره د بیلچې کوډالې لاسګاری تخمونه راشي دا په مارکیټ کې اوپن خرڅېږي څه چې نن جوړ کومه نړۍ ده چې تاسو راشي او زما په ایکس پارټ کې تاسو سروې وکړئ د نړۍ نه په ټولو نه زیات کرپشن دلته نه راوباسي.
هلته په شمالي وزیرستان کې یو مدني فعال نظام داول چې د قبایلي ضلعو په پرمختیایي کارونو ژور نظر لري وایي په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو باوجود دلته په ترقیاتي منصوبو کې روڼوالی نه دی راغلی.
په قبایلي سیمه کې دا عجیبه خبره وه چې مخکې به ویله چې روپۍ په اتانیز باندې اخیسته شي، یعنی چې دا کروڑ روپۍ پروجیکټ په اونو تابع 50 لاکھ روپۍ کرپشن پکې ورکولو. دا اپریشن نه مخکې کم کارونه کېدل نو بیا به لوکل ټیکه داران هم پکې، خو بیا هم خلک لکه مطلب دا دی چې سیٹیسفاید وو هغه وجہ باندې چې لوکل خلک پوي، مطلب دا دی چې دا کلی علاقے خلک پوي، نو دومره زیات کرپشن به نه کړو. خو دې اپریشن نه چې بد کم خلک راغلل په هغه کې 10 کمپنیانې راغللې چې هغه د علاقې سره هیڅ قسم تعلق نشته، د علاقې سره هیڅ قسم مفادات نه دي شریک، او مطلب دا دی چې ریټ سی هم ډېر هاي دي. د سی ان ډبلیو کا کروڑ روپۍ ریټ وي، نو د پاغه نه 100 کروڑ روپۍ ریټ وي چې دا روډ جوړوي.
بلخوا د درغلیو ضد یا انټی کرپشن د چارو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ځانګړي مرستیال شفیع الله د دسمبر په 9 مشال لیډیو ته وویل حکومت یې په ټوله صوبه کې د پرمختیایي منصوبو لپاره د انټرنیټ په ذریعه نیلامي کوي چې پکې د درغلیو امکان د نشت برابر دی.
یو پالیسی جوړه ده، ای بری پالیسی ده، په دې کې بالکل کرپشن یا سودا څخه سوچ به شي کولای. یو پراپر یو نیټ کلین سیستم دی، کاغه مخکنی سیټل د سټډې کوس مارش ایریاز دی، نو ټول کې هغه ترانسپیرنسی ده چې یو کلک دی دا چې کنه پاتې وي ان شاء الله سلو انکریج ویلی هغه هم ختم شي. او زما یقین دی چې یاره په دې کې کمیشن هغه شی ختم شوی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. پروند دسمبر په 9 د فساد پر ضد نړیوال ورځ په مناسبت سره په ننګرهار کې د افغانانو د همغږي ادارې لخوا د شفافیت په نوم د کرکټ تورنمنت پیل شو چې 8 ټیمونه به د ایوې اونۍ په دوران کې په 2 ګروپونو کې سره لوبیږي. د تورنمنت په لومړۍ ورځ 2 لوبې وشوې. د تورنمنت په حق له نور تفصیل باز محمد عابد په خپل رپورت کې راکوي.
د فساد پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت د کرکټ دا سیالۍ چې تابع د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږۍ ادارې نیولې په جلال آباد ښار سراج العمارت بن کې د دسمبر په 9 نیټه پیل شوې. په دې تورنمنت یا سیالۍ کې به په 2 ګروپونو کې 8 ټیمونه د یوې اونۍ په دوران کې 15 لوبې کوي. د تورنمنت تر پیلېدو وړاندې د یادې ادارې اجرایوي مشر صداقت علي زیا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې ځوانان د فساد پر ضد مبارزې ته وهڅوي.
په افغانستان کې فساد وسم هم یو جدي ستونزه ده، باید ځوانان خپل مسؤلیت د فساد په لمنځه وړلو کې ادا کړي. نو دغه هدف لپاره موږ دغه تورنمنت په لاره اچولې ده چې دا نن شروع کیږي او دا به یو هفته دوام ولري. 8 ټیمونه په دې کې دي، زون په ساته باندې چې بده کې بازي ملي لوبغاړیم شرکت وکړي.
د کرکټ په دې تورنمنت کې د سولي ختیز، عباد قریشي، عمر راشد خان، ستانګزي ټایګر، فرهاد مومند او خیوه زلمی کرکټ کلبونو برخه اخیستي چې په 2 ګروپونو کې به سره لوبیږي. د عمر کرکټ کلب کپتان اسد عمر د تورنمنت په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
فساد ټولنه بربادي طرف ته بیایي. نبی اسلام لعن الله الراشي والمنتشي، یعنی رشوت ورکوونکي او اخیستونکي باندې لعنت وي. نو باید موږ دې نه ځان وساتو. په همدغه نیت راغلی ان شاء الله چې دا ټرافي موږ
د خیوه زلمی کرکټ کلب مشر ولی محمد میر مشال راډیو سره په خبرو کې تمه څرګنده کړه چې د کرکټ په دې تورنمنت کې به د ملي ټیم د لوبغاړو په لرلو سره د شفافیت په نوم د سیالۍ جام وګټي.
هر هغه ټیم یا هر هغه لوبغاړي چې ډګر تک تکی نو وټ ځان سره لري چې دغه لوبه به موږ ګټو، د فساد سره به موږ مبارزه هم کوو. مورال هم خدای ټیم کې ملي لوبغاړو کې 3 لوبغاړي لري چې یو زبید اکبري دی، شوکت زمان دی او ورسره اکبر موسازی دی.
د شفافیت په نامه د کرکټ د دې سیالۍ په لومړۍ ورځ د عباد قریشي کرکټ کلب او سولي کرکټ کلب ټیمونو ترمنځ لومړی لس اوریزه لوبه وشوه چې د عباد قریشي ټیم 6 نوي منډې جوړې کړې، خو د سولې کرکټ ټیم د لسو لوبغاړو په سوځېدو سره اتش پېته منډې جوړې کړې او لوبه یې وبایلله. دویمه لوبه د ستانکزی ټایګر کابل کلب او خیوه زلمی کرکټ کلب ترمنځ وشوه چې ستانکزی کلب په لسو اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره یو نوی منډې هدف ورکړ، خو د خیوه زلمی کرکټ کلب په دې وتوانېدو چې په اووه نیمو اوورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره څلور نوي منډې جوړې کړي. د کرکټ د دې سیالۍ جوړونکي وایي چې پاتې میچونه چې یوه اونۍ به دوام وکړي د هر ټیم ترمنځ به شل اوریزې لوبې ترسره شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.